السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او همدارس په دوهمه نیمه کې به د ازادي میلمه د ځانګړو مرکو یو بل برخه واوري. خو لومړی په مکړه خبرونو ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دی په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه ناسته شوې ده. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دی چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې خبر تایید کړی دی او ویلي دی چې په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د دې درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. محمد صادق خان داسې مهال کابل ته سفر کوي چې اوس مهال د پاکستان او هند ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ په پراخېدو دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی ولایت کې د خوشحال رادیو په نوم د یوې سیمه ییزې رسنۍ د مسؤل مدیر سلیمان راحل د نیول کېدو خبر ورکوي. د خبریالانو دا مدافع ټولنه وایي چې راحل د غوی یا ثور په 15مه په غزنی ښار کې د استخباراتو د کارکوونکو لخوا ونیول شو خو علت یې معلوم نه دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په غزنی کې د طالبانو پر سیمه ییزو چارواکو غږ کړی چې ښاغلی راحل سمدستي او بې له قید و شرطه خوشي کړي. په تېره یوه اونۍ کې دا د خبریالانو د نیولو څلورمه پیښه ده. د تېرې دوشنبې او سه شنبې په ورځو د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې هم درې تنه خبریالان نصرت ابراهیمي، منیر هدف او اسدالله تیمور ونیول شول. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د معلوماتو له مخې اوسمهال دیارلس تنه خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا د طالبانو د حکومت په توقیف ځایونو کې دي او یا په حبس محکوم شوي دي. هند او پاکستان څو ساعته وروسته لدی چې د امریکا په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه پر یو بل اوربند د سرغړونې تورونه ولګول. تمه کېده چې دا اوربند به هغه کړکېچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تېر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې نور جزئیات راځي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د یو میاشتنی اوربند طرحې ته له پام پرته له اوکراین سره د مخامخ خبرو وړاندیز کړی دی. ښاغلی پوتین نن سهار وختي په یوه خبري غونډه کې د وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې دې بیا پیل شي. د خبرې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه څو اونۍ وروسته پیل شوې وي. پوتین وویل موږ جدي خبرو ته ژمن یو. د خبرو هدف دا دی چې د دې کړکېچ اصلي جرړې له منځه ولاړې شي او تاریخي حقایقو ته په پام سره تلپاتې سوله رامنځته شي. پوتین یادونه وکړه چې ډېر ژر به د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي څو په استانبول کې د اوکراین سره د خبرو منځګړتوب وکړي. او د هند او پاکستان په اړیکو کې د کرکټ له پراخېدو وروسته د دواړو هیوادونو د کرکټ لیګونه وځنډېدل او بهرني لوبغاړي خپلو هیوادونو ته ستانه شول. هند د جمعې په ورځ د پریمیر لیګ یا آی پی ایل د ځنډولو اعلان وکړ خو د پاکستان سوپر لیګ څلورویشت ساعته وروسته له هغه وځنډول شو چې د پاکستان کرکټ بورډ وویل هڅه کوي د دې لیګ پاتې اته لوبې په دوبۍ کې ترسره کړي. په دواړو لیګونو کې ګډونوال بهرني لوبغاړي لاله مخکې له دواړو هیوادونو څخه وتل پیل کړي دي. د هند د کرکټ د کنټرول بورډ تر اوسه د آی پی ایل د لوبو د بیا پیل نیټه نه ده اعلان کړې. په آی پی ایل کې د راشد خان په ګډون یو شمیر افغان لوبغاړي هم ګډون لري. هندي رسنیو راپور ورکړی چې د آی پی ایل تنظیمونکو د لیګ د پاتې شپاړسو لوبو لپاره د هند درې جنوبي ښارونه بنګلور، چینای او حیدرآباد په پام کې نیولي دي او دا طرحه یې د تایید لپاره حکومت ته چمتو کړې ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. و باوری چې هند او پاکستان پر یو بل د اوربند له موافقې د سرغړونو تورونه لګولی دي. له افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو په ویش کې د چارواکو د لاسوهنو په اړه شکایتونه به هم واورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې په کابل کې د طالبانو، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه شوې ده. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل د قصبې په سیمه کې د شیخ زاید د ښارګوټي اوسیدونکي وایي چارواکي د کورونو ټول قسطونه په یو ځل پرې غواړي.
چه اوس دا عذر وړاندې کوي چې پستونه نشي رسولی، اوس د دوی دپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي، اما په مجموع کې د فقر او بېوزلۍ دپاره تدابیر پکار دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. هند او پاکستان څو ساعته وروسته لدې چې د امریکا په منځګړتوب یې پر اوربند موافقه وکړه پر یو بل له اوربند څخه د سرغړونې تورونه ولګول. هند او پاکستان د امریکا په مشرۍ له خبرو وروسته پرون موافقه وکړه چې په خپلو کې به اوربند کوي او خبرې به پیلوي، خو څو ساعته وروسته یې پر یو بل تورونه ولګول. تمه کېده چې دا اوربند به هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې د هندي کشمیر په پهلګام سیمه کې په یو تروریستي برید کې د شپږویشتو سیلانیانو له وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شو. هند پر پاکستان تور لګولی و چې د دې تروریستانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. هند د چهارشنبې ورځې په سهار د پاکستان په قلمرو کې پر نهو مرکزونو حمله وکړه او ویل چې د تروریستانو مرکزونه یې په نښه کړي دي او پاکستان هم ځوابي حملې وکړي. په تیرو څو ورځو کې دواړو خواوو پر یو بل حملې کولې. پرون ماښام د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروث سوشل ټولنیزې شبکې ولیکل چې نوی ډیلی او اسلام آباد د امریکا په منځګړتوب له خبرو وروسته پر اوربند موافقه وکړه، خو د هند تر ولکې لاندې کشمیر د مرکز سرینګر او جمو ښار اوسیدونکو تیر ماښام د چاودنو غږونه واورېدل چې ورپسې په دواړو ښارونو کې برېښنا ولاړه. د دې چاودنو د تلفاتو په اړه سمدستي جزئیات نه دي ورکړل شوي. په بهرنیو چارو کې د هند د دولت وزیر وکرم مصری تیره شپه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل چې اوربند بیا بیا مات شوی دی او پر پاکستان یې تور ولګاوه چې د متحدو ایالاتونو په منځګړتوب له شوې موافقې څخه یې سرغړونې کړې دي. ښاغلي مصري پر پاکستان غږ وکړ چې له اوربند څخه د سرغړونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او زیاته یې کړه چې د هند پوز له سرحد څخه د پاکستاني لوري د اوښتو پر وړاندې ځوابي اقدام وکړ. په تیرو څو ساعتونو کې له هغې موافقې څخه چې نن ماښام د هند او پاکستان د دفاع وزارتونو ترمنځ شوې وه بیا بیا سرغړونې وشوې. موږ له پاکستان څخه غواړو چې د دې سرغړونو د مخنیوي لپاره مناسب اقدامات تر لاس لاندې ونیسي او د روان وضعیت پر وړاندې په جدیت او مسؤلیت چلند وکړي. د هغه په وینا د دواړو هیوادونو د پوځونو مشرانو پرون ماسپښین خبرې سره وکړې او موافقه یې وکړه چې په ځمکه، هوا او سمندر کې به ډزې او ټول پوځي اقدامات بندوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه له اوربند څخه په سرغړونه تورن کړل. د وزارت په یو بیان کې ویل چې پاکستان د اوربند موافقې ته ژمن پاتې شوی او ځواکونه یې وضعیت په مسؤلیت او زغم سره کنټرولوي. په بیان کې راغلی دی چې پاکستان باور لري چې د اوربند د تطبیق پر وړاندې هر خنډ باید په مناسبه سطحه د تفاهم له لارې حل شي. د امریکا په منځګړتوب پر اوربند او خبرو د دواړو لورو له موافقې وروسته بیګا د پاکستان صدراعظم شهباز شریف په یو وینا کې ویل چې هیواد یې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره اوربند ومانه او هیله یې څرګنده کړه چې له هند سره د کشمیر د زړې لانجې په ګډون ټول مسایل باید له سولهیزې لارې حل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې د او مرستیال ولسمشر جی ډی وانس له تیرو اته څلوېښتو ساعتونو راهیسې د دواړو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کولې. د روبیو په وینا په دې خبرو کې د هند او پاکستان صدراعظمان، د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر او د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال اسم منیر ښکیلو. روبیو زیاته کړه چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د پراخو مسایلو په اړه به خبرې سره کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوقالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او د بشری مرستو یو شمیر کارکونکو ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنه کوي. ځینو دغه کارکونکو ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبان بشری مرستو ته د اړو کسانو نوملار بدلوي او پر ځای د خپلو کسانو یا د خپلو خپلوانو نمونه شاملوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې وروستیو کې په یو تحلیلي راپور کې د بشری مرستو په بهیر کې د طالبانو د حکومت د لاسوهنو په ګډون د مرستندویو کارکونکو پر وړاندې شته ستونزې ارزولې دي.
زمونږ مرستې مستحقو بېوزلو خلکو ته نه ورسېږي او د دې لپاره زه ډېره خوشحاله یم.
دا د یوې مرستندویه ادارې د کارکوونکي غږ دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. دا ادعا کوي چې طالبان د مرستو د ویش په بهیر کې لاسوهنې کوي او په خبره یې د اړمنو کسانو نوملړ کې د دوی پر ځای د خپلې پیژندګلۍ له مخې د خلکو نومونه ځای په ځای کوي. دې د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په دې ډېر خفه کېږم کله چې ملته د بېوزلو مستحقو خلکو لست راځي. هغه د طالبانو لخوا نه اخیستل کېږي او هغې ته تغیر ورکول کېږي. په ځای د مستحقو خلکو د نورو خلکو نومونه پکې راځي. په دې کې د هغه د طالبانو شناسه اوسېږي یا د خپل د طالبانو کسان اوسېږي.
د بشري مرستو یوې بلې کارکوونکي چې دی هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته د خپل ننګونو په اړه وویل
در توزیع پروژه ها منفعت طلبی زیاد است تا توزیع عادلانه.
د پروژو په ویش کې منفعت طلبی د عادلانه ویش په پرتله ډیره ده. ځینې پروژې د پیژندګلوي او ځینې د ګټو پر بنسټ ورکول کیږي. د دې پر ځای چې د عدالت یا د اړمنو خلکو د ګټو پر اساس ورکړل شي.
دا اداوی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې AAN په خپل یو تحلیلي راپور کې چې د مې پلسمه د ملګرو ملتونو سازمان د ریلیف پر ویبپاڼه خپور سوی د افغانانو په ژوند او د هیواد پر اقتصاد د امریکا د مالی مرستو د ځنډېدو اغېزې ارزولې او هغه ننګونو ته یې هم اشاره کړې چې مرستندویه ادارې ورسره مخ دي. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش ادارې سیګار د موندنو په حواله راغلي چې د مرستندویه ادارو کارکوونکي له بېلابېلو ستونزو لکه د طالبانو مستقیم فشار، د پروګرامونو په طرحیو، تطبیق او تاییدولو، د دوی لخوا غوره شویو کسانو ته د خوراکي توکو او نورو مرستو په لیک کې له لاسوهنو او د استخدام په بهیر کې د طالبانو د کسانو ګمارلو سره مخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا هم د مرستو د ویش په بهیر کې د طالبانو د لاسوهنو راپورونه خپاره کړي وو. خو د طالبانو حکومت په ځلونو دغه تورونه بې بنسټه بللي او ویلي دي چې د دوی حکومت د مرستو په ویش کې د اړتیا په صورت کې د نړیوالو مؤسسو سره همکاري کوي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تیمی بروس د اپریل په اتمه تایید کړه چې له افغانستان او یمن سره د دغه هیواد مرستې په بشپړه توګه د طالبانو او حوثیانو په ګډون د دې خبره ترهګرو ډلو لخوا د ناسمې استفادې په اړه د جدي اندېښنو له امله درول سوي دي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو ځنډېدو د خلکو پر ژوند مستقیمې اغېزې پرېوستې دي. د سیګار د وروستي راپور له مخې چې د اپریل په 13 خپور سوی په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په ملاتړ بیړنۍ کې مرستې د میندو او ماشومانو روغتیا پاملرنې د نری رنځ څېړنه د کډوالو مرستې او د نجونو د زده کړو په ګډون 22 پروګرامونه په تیرو دریو میاشتو کې ځنډول سوي چې دغو پروګرامونو ټول لګښت 1.3 میلیارد ډالر خودل سوی وو. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې سږ کال کابو 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړمن دي.
لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي دي په کابل کې د چین، پاکستان او طالبانو درې اړخیزه غونډه جوړه شوې ده. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې غونډه کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو په ګډون پر بېلابېلو موضوعاتو بحثونه شوي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ مخ په پراخېدو دی او تازه تېره شپه هم دواړو هیوادونو پر یو بل د توغندیزو بریدونو ادعاوې کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان ویلي چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په قربتوب د چین، پاکستان او افغانستان درې اړخیزه ناسته ترسره کړي. نوموړي نن د مې په 10 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې ناسته کې د اقتصادي او امنیتي همکاریو ترڅنګ د سیمې پر ثبات هم بحثونه وشول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان زی احمد هم په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې دغه لیدنې خبر ورکړي او ویلي دي چې په دې درې اړخیزه ناسته کې افغانستان چین پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ډیالوګ د پنځمې ناستې د بحثونو د تعقیب په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د ډیالوګ شپږمه ناسته به په کابل کې جوړیږي. په بیان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له قوله راغلي چې نوموړي له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې مهمې وبللې او هیله یې وښودله چې په راتلونکي کې به هم په دغو برخو کې ښه پرمختګونه وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو کارپوه او پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز کابل ته د صادق خان سفر ته په اشاره وایي، که څه هم پاکستان د هند په مقابل کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ هڅه کوي، خو په خبره د چین په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه په دې مسله کې هڅه کوي چې بې پرې پاتې شي او دواړه هیوادونه زغم ته رابولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د نړۍ هیوادونه هم ډیر فعال نه دي، ګرچې ظاهرا سیاسي اعلامیې کوي، خو دا هیوادونه خپل په حال پرېښي دي. ځینې هلې ځلې د ایران د خوا وشوې چې هغه هم دغه ظرفیت نه لري چې دلته د منځګړیتوب کوم رول ولوبوي. د عربستان سعودي د بهرنیو چارو وزیر هم تللی دی هندوستان ته، هغوی هم ډیر نشي کولی چې پراخ رول ولوبوي. چین سره د دې چې د ستمه کېده چې ډیر فعال به اوسېږي د پاکستان په ملاتړ، خو هغوی هم نه کوي او دواړه خواوې زغم ته رابولي. د روسیې او د متحده ایالاتو دریځونه تقریبا ورته دي، هغوی هم غواړي چې دا کنفلیکت پراخ نشي.
خو د سیاسي چارو پوه اسحاق قطمر بیا وایي، په داسې حال کې چې پاکستان په کور دننه د ټي ټي پي او بلوڅو له پراخه بریدونو سره مخ دی، اسلام آباد هڅه کوي چې د دوی د ادعا پر بنسټ کابل د پاکستان ضد ډلو له ملاتړه لاس په سر کړي.
پاکستان غواړي یو پیغام د کابل حکومت ته ورکړي چې په دغه وخت کې د کابل حکومت دی ٹی ٹی پی سارا یا مثلا دی بلوچو بلتن غختون کے سارا دخبل عمراستنا لاس واخلی او پداس یو حالت کې چې هند او پاکستان سره په جګړه کې دي، دغه ډلې باید دغه امکانات پیدا نه کړي چې دوی بریدونه په پاکستان کې وکړي.
کابل ته د پاکستان ځانګړی استازی داسې مهال سفر کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ د پراخېدو خبرونه ورکول شوي. په کابل کې واکمنو طالبانو ظاهرا په دې کړکیچ کې خپل ځان بې پرې ښودلی او له دواړو خواوو یې د زغم او ډیپلوماسۍ له لارې د مسایلو د هواري غوښتنه کړې. وروستۍ څو اونیو کې د طالبانو د حکومت او پاکستان لوري ترمنځ اړیکې او سفرونه زیات شوي. د اپریل په 19 نېټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته تللی و او هلته یې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وي. له دې وړاندې د 13 اپریل په 15 د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان هم کابل ته تللی و. نوموړي له دې سفر وروسته په خپل ایکس پانه لیکلي وو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په لوړه کچه دوه اړخیز تعاملات بیرته پیل شوي. نوموړي دا هم لیکلي وو چې پاکستان به له طالب چارواکو سره په مشوره د چین، پاکستان، ازبکستان، ایران او روسیې هغه درې اړخیز او څو اړخیز ډیپلوماتیک میکانیزمونه بیرته فعال کړي چې افغانستان هم پکې شامل دی.
لخبرونو ور اخوا
یو شمیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت لاري سعودي عربستان ته لیږل شوی د خدماتو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی ادعا کوي چې د دې سفر لپاره زرګونه ډالر ورکړي دي، خو د دوی استوګنځي له حرم شریف څخه لري دي، د څښاک اوبه نه لري او په وینا یې مسلکي ښوونکي نشته چې لارښوونه ورته وکړي.
معلمین ما قسم می اومدن که حتی بسیاریشون برای خود ما میگن که ما باید مراسم خودشان انجام بدیم.
به سعودی عربستان که یو افغان حاجی و دی وایي دوی ته خدمتونه د هغو پیسو مطابق نه وړاندې کیږي چې دوی د حج د مراسمو د ترسره کولو لپاره ورکړي دي. د ازادي راډیو ته وویل،
جای بودواس را که گرفتند تقریبا در 12 منزل است. سری از اجاز ما اصل ضعیف هستند، ضعیر هستند، بالا و پایین شده نمیتونند. یک
هغه خونه یه چه ده افغانانو لپاره نیولی تقریبا پا 200 پرونو کی دی. لفت هم دشپلی وی بجی ده سهار تر 500 بجو غیر فعال وی. ډیری حاجیان چې بې وسه او کمزوري هم دي ښکته پورته تلی نه شي. د څښاک اوبه نه لرو، ان په تشنابونو کې د ځان مینځلو لپاره اوبه نشته. د ډیرو ښوونکو لومړی ځل دی چې موږ سره راغلي دي. د حج په مراسمو هیڅ بلدتیا نه لري. هغه پیسې چې موږ پرې کړي هغه ډول خدمتونه نشته.
یو بل افغان حاجی هم ورته شکایت مطرح کړ.
یوم اسلام سوالات مشکلات خود داره، راگیر است، اتاقا، همه چیز.
افغانان ده هر کال پشان خپل ستونزه لری، لاره لری ده، شزه چی اوسی کمزوری دی، از پنجیری ما دیر پازاب دی، خپل لاره نشی مندلی. ده دوی ستونزه دیر مطرح نده، خوزای او دلار دلری والی ستونزا جدی ده.
حتی مکره چی په سعودی عربستان که دفعان حاجیانو تستونزو وندیکنو پرده ده طالبان ده حکومت ده حج او اوقاف و وزارت دویان محمد حسینی نظر ولرو. خونمولی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د اسانتیاو، مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي راډیو تلویزیون د راپور له مخې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو لومړۍ الوتنه د سهار په 8 له کابل هوایي ډګره وه. په دې مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي و چې د حاجیانو د لیک پروسه په بریالیتوب، په ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو ترسره کیږي. نوموړي دا ډاډ هم ورکړی و چې د هیواد په څلورو پروازي زونونو کابل، کندهار، بلخ او هرات کې د حاجیانو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې سوي او دوی ته د خدمتونو وړاندې کول یې له لومړیتوبونو څخه دي. دغه شان د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب هم په دې مراسمو کې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره د هیواد له ګوټ ګوټه 652 جید عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره سوي تر څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونې وکړي. نوموړي وړاندې د تیر کال د هود په 14 په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي و چې افغانستان ته د 1404 لمریز کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره 1500 سهمیې ورکړل سوي دي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,20,000 افغانیو زیات ټاکل سوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل ښار په قصبي سیمه کې د امارات یا شیخ خلیفه زاید آل نهیان ښارګوټي یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه غواړي چې د دوی د اپارټمانونو درې کلن قسطونه په بشپړ ډول او په یو ځل ورکړي. دوی ازادۍ راډیو ته ویل چې د بیکارۍ او اقتصادي بحران په اوسنیو شرایطو کې دوی د قسطونو د ورکولو توان نه لري او د طالبانو له حکومت نه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه کوي. د شیخ خلیفه زاید آل نهیان د اماراتو استوګنیز ښارګوټی چې 3,330 اپارتمانونه لري د متحده عربي اماراتو په مالی مرسته د کابل په قصبي سیمه کې په 1990 کال کې جوړ شو.
د کابل په قصبي سیمه کې د شیخ زاید آل نهیان امارات استوګنیز خارګوټ یو شمېر اوسیدونکي وایي د طالبانو حکومت خبرداري ورکړی چې که خپل درې کلن قسطونه ورنه کړي نو کورونه به ترې بیرته واخیستل شي. د دې خارګوټ یو شمېر اوسیدونکو د شنبې په ورځ د مې لسم ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال چې ښې دندې درلودې د خپلو کورونو قسطونه یې په وخت ورکول، خو اوس د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی د درېو کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. د دې خارګوټي یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دوی اړ دي چې په کلني ډول 1,00,000 افغانۍ قسط ورکړي. دی وایي د هر اپارتمان مالک باید درې قسطونه ورکړي. د بېلګې په ډول که یو کور 1,40,000 متره مربع وي باید په کلني ډول 1,30,000 افغانۍ قسط ورکړي. زه خپله باید 320,000 افغانۍ ورکړم، خو دا چې زه دنده نه لرم، معاش نه لرم، دا پیسې له کومه کوم؟ د برېښنا اوبو لګښتونه نشم ورکولی، د ماشومانو لپاره خواړه نشم برابرولی. په ټول ښارګوټي کې یو ډول اندېښنه پیدا شوې ده. نو هر سړی فکر کوي چې که طالب سهار راشي او موږ له کوره وباسي موږ به څه کوو؟ د دې خارګوټي یو بل اوسیدونکي او د گذر وکیل لطف الله رسولي ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو اقتصادي وضعیت ته پام وکړي. دی وایي د خارګوټي خلک ډېر بې وزله دي، دوی نشي کولی د درې کلونو قسطونه په یو ځل ورکړي. دا په رښتیا له خلکو سره ظلم دی. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې باید مرسته وکړي. خلک کار او معاش نه لري، دوی باید د خلکو ستونزو ته پام وکړي. دوی وایي د دې خارګوټي ډېری اوسېدونکي ټوټپوړي دولتي چارواکي او بېوزله خلک دي چې په دې خارګوټي کې ورته کورونا په شل کلنو قسطونو ورکول شوي او دا چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال دوی دندې درلودې او د کورونو قسطونه یې په خپل وخت حکومت ته ورکول. په دې اړه د طالبانو د حکومت د خرج جوړولو وزارت ویان کمال افغان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي طالبان د اول خلکو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي څو خلک وکولی شي د خپلو کورونو اقساط په خپل وخت ورکړي. له ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
دوی چې اوس دا عذر وړاندې کوي چې قسطونه نشي رسولی، اوس د دوی دپاره یا دا ده چې باید مراعات وشي، اما په مجموع کې د فقر او بېوزلي دپاره د هېواد په سراسر کې تدابیر په کار دي. که چیرې د کارونو زمینه برابره شي چې خلکو ته د عاید مدرکونه موجود وي او دوی په کار باندې بوخت وي، نو بیا هم د خپل فامیل نفقه ترلاسه کولی شي او هم به کېدی شي خپل قسطونه ادا کړي.
دې ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت باید پانګونه راجلب او د غراز د پانګوالو د هڅولو لپاره ګمرکي او مالیاتي تعرفې کمې کړي، د غراز قانونه استخراج کړي ترڅو دولتي بودیجه تمویل کړي. ډېری افغانان د بیکاری او اقتصادي ستونزو څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام UNDP د یوې نوې څېړنې له مخې چې دوه ورځې وړاندې خبره شوه د افغانستان 15% نفوس د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. دغه ادارې 10 ورځې وړاندې هم ویلي وو چې 90% افغاني کورنۍ د دندو عواید له لاسه ورکولو له امله اړ شوي چې خپل ورځني لګښتونه تر وروستۍ کچې راټیټ کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12.9 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه او نیکی هیلې احترامات می قبول کړئ. هلمن يم چې جوړ روغ وي. اصل مې غا هلمن دین له هلمن کې کې ولسوالۍ څخه له اسلامي امارت او له موسسات څخه مو پوښتنه ده چې زموږ ولایت هلمن ولایت کې کې ولسوالۍ کاریز کلی ته په 2 کاله کېږي چې مرستې نه دي راغلي. 2 کاله لا زیات هم کېږي. شکاریز خلک ډېر ستړي دي او اوبه لاندې دي. د بل یو ځای دغونه اوبه لاندې نه دي لکه د شکاریز شي اوبه پر 2.5 متره نو نه موږ ته واله راختلې ده. زموږ په ولسوالۍ کې داسې رود عامه دی او سیند دی. زموږ اوبه ځي بلې خواته لګېږي. اول باید زموږ ولسوالۍ آباده سوی وای په دا اوبه باندې. او ورپسې مې غوښتنه دا ده چې مرستې نه راځي. زموږ د کلي خلک ډېر ستړي دي او د ماښام پر ډوډۍ وسو قدرت نه لري او اوبه یې دونه لاندې چې د ده لس خرواره خوراکه کېږي را او د ده راشه 3 خرواره 4 خرواره سي. نو غنم هم ګران دي. 450 غنم دي. نو هغه د ته مصرف دانه جوړوي. خلک یې ډېر ستړي دي او د شکاریز نوم په ټول افغانستان په ټوله نړۍ کې په سره خط لیکل شوی دی چې دا تجاران دي. هیڅ مرسته نه ورسره کېږي. د کوکنار هم پر بند سوله. د کوکنار په بدل کې هیڅ مرسته هم نه ده راغلې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې دا والیان صاحبان او قمندانان صاحبان دوی باید دا د سارا منطقو ته راووځي او دا د سارا پر خلکو پوښتنه وکړي چې ستاسو څه حال دی او څه مو ژوند دی. نو دوی باید د دغه ستړو خلکو او د سارا د خلکو حال او احوال واخلي. نو د ازادي راډیو څخه مو غوښتنه ده زموږ میسي ته سره نشر کړي. نورم په خدای سپارم. سلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته په د سلامت څخه د خاص روزګان د ولسوالۍ ډېر مشکلات لري. ډېر تکلیفات لري. ډېر ستونزې لري. د اول ستونزه دا ده چې موږ سړک منظر شوی و در اوس پرې کار نه دی شروع شوی. نو چې سړک هم دی او شپخانه مو منظر شوی و وروسته پاتې شوې ده. نو چې ولا عالم چې څنګه ده. موږ ږغ در وو چې اواز پرې ورسوي چې د خاص روزګان ولسوالۍ کلینیک دی او دغه سړک دی. ډېر خلک مشکلات لري، ډېر ستونزې لري. زموږ لویه ستونزه دغه ده، زموږ سړک او زموږ شفاخانه جلا جوړه شي. ستاسو څخه ډېره مننه. حمدالله همت، خاص روزګان ولسوالۍ.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال، ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې.
هیله کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړي دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې. زرغونې انالیسه ما تاسو ویلې چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. دفعته مرغل وړې زده کړې مې ندي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودي. کندهار پلې افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاق سمه ډېر علاقه مې درلودله د نطاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډیو ټلویزیون کې وو. نو هغه کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغه ډېر چانس نه درلودی. نو ما هم چې لهجه مې پیور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنی دا زما یو خپل یو هغه و، یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. د شمرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر، هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د پلوی افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما لو ولې نه غواړم؟ ویلته هېواد کې کار څه کوي؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسرې په هغه باندې، په صفت باندې. ویلته ولاړه سه، دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه، هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واخه واخه، د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویساو. نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله، ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه هغه کله لاسلیک لره او زه په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بیرته ما ته راوړه. مایشه دی نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستی چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلم صاحب عبدالمجید سربلم. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله، دا رئیس اداري ته ورغله. بیا زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول تاریخه ما ته راکړه، زه دا اوس اوسم وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپل وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررې دو په هغه وخت کې هغه تیس وله. او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د طولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه؟ په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه و، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څنګه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه و، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل خلک وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول به وي. هر ساعت زموږ کور ته طلي افغان، اوس ګرچي هغه د طلي افغان اوس هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده، فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طلي افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو دوی چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي، ما لور ورځه یو هغه در کومه د طلي افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کوم. هغه ول ښه دی، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په طلي افغان کښې هغه سوي و، چاپ سوي و، که څه هم چې یو څه لاستی په کښې کښې والی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې دې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما خپل سهار نامور کړی په خپل نوم یې نور کړی. نو د دغه ځای څخه مې د پلار افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه سولمه چې زه کولی سم، یعنی هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نسم، زه یې بیانولی نسم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښومه څونه خوشحالوم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس م کندهار کښې دی خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله، هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سپلمه دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور وه اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښا ده، هغه تر ما یو کال مشره وه، ما هغې ته ښکاره کوي مالداري ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوئ، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روس کال یو کتاب چاپ شو د سیاست توازن، نو هغه هم را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو. خو بیا وروسته هغه ورور م پرې شوله او از ما خور د بده مرغه چې په ځوانۍ کښې هغه سوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم. نو دا دی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال. په شعر او شاعرۍ به بیا هم خبرې وکړو، خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول، د کتابونو مینهوال و، د لوستلو مینهوال هلته ول. نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځوانۍ کښې ماموریت کړی وو، خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کښې وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله، تجارت یې کاوه د هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات و دا درلودله. خو هغه د مطالعې د زما پلار چې و ډېر عالم سړی و، دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه و لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا مونځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه و لیدلی زما پلار، د مثلا قرآن شریف څخه نیولی د تفسیر شریف څخه نیولی بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله، هېواد اخبار راتلی د کابل سه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله. یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی و چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی و، او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده، هر شي مطالعه یې کوله زما پلار. زه چې د پلار سره کښېنستلمه د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکښې کښېنستي، د هغه سره په سمدلې کښې کښېنستلم مثلا چې ژمی به و ده به کتاب مطالعه کوه، زه هم تشویقېدلم. ما هم یو کتاب را اخیستی، زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسمه. نو ما به هم مطالعه کوله. نو په دغه مطالعه کښې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه به څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم. نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یا مسلسل مطالعه کوي، هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي، هغه د هغه کور هغه چینان چې دي چلویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي، مایل کېږي چې یو څه ولیکي. نو زما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده، ډېره مهمه ده. ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي، مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره، د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې ووایم، ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس دی، د یو احساس څخه بازیږي. لومړی خو احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حادثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو وینه، نو اغا پا تابنه تاثیر کهی استفا او ارتیپو پا احساسات بنده تاثیر کهی. نو شیر از ما پا نظر بنده ده احساس وقتی زیرونده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه و په برخه کې د خزینه و پر شرایطو پر حالاتو برابر د وخت و زمانه سره سره تاسو شیرونو لیکلی دی، نو که اوریدون کو تا دا وایی چه د شیر په خایست کې یا د شیر په نوخ کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریکوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه هغه کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنی داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم له ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخوم. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم فکر کوم تر څو چې هغه می په ذهن کې پخیږي هغه موضوع دا اوس ما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي سهار هنداره ته ناست وي بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ د بدن نور ځایونو خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی خو هغه نه شیر کېږي خو زه یې بیا لیکم هم نه زما پام ورته واوړي ډېر داسې موضوعات دي زه خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسني شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما څهڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې. زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال. څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې یې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري، شعر واقعا ډېر هغه لري. دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ور په غاړه. زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سي تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار ته خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویلی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې یې او تونده سیلی را سي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلي کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په پدا هر هغه چې وګوري فیسبوک واتس اپ هر شي چې ویډیوګانې پکې راځي نو شي سره یو اوري اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینی اړی یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خاطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چرشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونې وروستۍ شیبې دي کېدای شي اوریدونکي وغواړي په دې پوه شي که تاسو غواړئ ورته ووایئ چې اوس چیرته ژوند کوئ او په څه بوخت یاستئ اوس
زه د تقریبا لس کاله پوره شوه یوولسم کال دی په بستانیا کې ژوند کوم ویلس کې او رسمي عمل لرم اخیری ماموریت چې وو د پېښور هغه کې وو د افغانستان په کنسلګری کې فرهنګي هڅه شوم هغه مې وروستۍ ماموریت وو چې په 2010 کې روسي د کال تر روسي شي وو نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کړ نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راشي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت مې نوی کړی زما په نظر باندې دا شعر مې لیکلی دی او کنور سی لیکل مې کړی دی
ډیر زیاته مننه مېرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه مې خبرې کړې تاسو په دغه باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو علامل شه
دنیا کی سوکھ میں تلاش ناشتا سمینا محبت ناخاستا پر ہر لڑکی ٹکور دل ٹکڑوا بل مائن چتر ہر وقت قربانی دونو آہم پشاند سپیلنی کھلو گی دلو نل
دین هغه په دې برېښنا په دې سلی کې او په دې زل په دې طوفان په دې ګلی کې په دې خوشو ځنګلونو کې پریشان سر وهل بر وهل دا روان